ます。
د مخام اوه بجه شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر اتو بجو په دې یو ساعت خبرونه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دا زما حق دی خبریږي. د دې خبرونې کوربنه ملالۍ بشیر ده، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. پیښو ته د رسیدو په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو وریاو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې نږدې 100 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې په تیرو څلورو ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی ولایتونو کې 38 کسان مړه، 55 ټپیان او 2 نور تریتم شوي دي. ښاغلی رحیمی وایي د سیلابونو مالی زیانونه هم اړولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 18 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. له بلې خوا د اسلامي همکاریو د سازمان مشر حسین براهیم تها پر خپل ټویټر په افغانستان کې د سیلابونو له مصیبت ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوي ارقام خبره کړي. د دې راپور لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستنه شوي. د راپور لمخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون یا څه باندې 2 لکه بې ځایه شوي په 2021 او له 2.5 لکو زیات نور په 2022 کال کې خپلو کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي وستانه شوي. په راپور کې یادونه شوې چې په روان 2023 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو په راستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې سکالې په افغانستان کې لڅ باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړي. ډبلیو اف پی نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکاري نا دولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستې اړو خلکو ته ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسه تر ټولو زیانګالو کورنیو سره مرسته کوي او ملاتړ یې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لرو پرتو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د نړیوالو مرستې دوی ته ډېرې نه رسیږي. روسي چارواکي وایي دوه بې پیلوټه الوتکې په پلازمینه مسکو کې پر ودانیو لګېدلې دي. د مسکو خروال سرګي سوبیانی نن پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې سهار وختي 4 بجې دا الوتکې پر دوو ناهستوګنیزو ودانیو ولګېدې چې په وینا یې جدي زیانونه یا تلفات یې نه دي اړولي. د رسنیو د راپورونو له مخې د دې بي پیلوټ الوتکو ټوټې د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې موندل شوې دي. د روسیې دفاع وزارت بیا ویلي چې دوه بي پیلوټ الوتکې په نخه او سقوط کړي دي. چارواکي وشتلي چې دا وبخي دوه بي پيلوټه الوتکې په نخه کړي او وشتلې دي. چارواکو ویلي چې دا کار د اوکراین لخوا شوی، خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د اوکراین په اودیسه بندري ښار کې د روسیې یو توغندیز برید یو تن وواژه او 22 تنه نورې ټپیان کړل، او د اندونیزیا د سولافسي ټاپو سواحلو ته نږدې د یوې کوچنۍ لرګینې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. دا شمېرې د اندونیزیا د پلټنې او ژغورنې د ادارې چارواکو په یو بیان کې اعلان کړي دي. د ادارې ویلي دي چې بیړۍ د یکشنبې له نیمې شپې وروسته ډوبه شوې ده. ویل شوي چې د بیړۍ د ډوبېدو د علتونو په اړه پلټنې روانې دي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیزي خبرونه د ازما حق دی ته شرغلاست. تاسو زموږه د ازادي رادیو څخه په مستقیمه توګه اوري. زموږ علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د زمري په درې منیټه د طالبانو هغه امر ضرب الاجل پر کیږي چې په کابل ولایتونو کې د شذینه سنگارتونونو د تړلو په خاطر کړی دی. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت فرمان لمخي سنگارتونونه باید د اسد له درې منیټ څخه وتړل سي. د دوغ سنگارګرو له ډلې څخه یو شمیر یا ازادي رادیو ته ویل دي چې سنگارتونونه وتړل سي دوی بل کار نه لري او اندیشمن دي چې تر دې وروسته به دوی خپل ژوند څه ډول مخته وړي. په دې اړه د خپل خبرونې په لومړي سر کې یو راپور اورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
هر شبی که میخواستم سرم پایین دقیقه بذارم راحت آرام بخوابم، اما نمیشدم. خدایا چی میشم؟ من امشب که خوابیدم بیدار شدیم ایگپ نیست، آرشگاه ها بند نشده.
نداد کابل په نوی ښار کې د یوه سینګارتون خاونده ده. که څه هم نداد ډېر عمر نه ده، خو په خبره د خانه زیبایي په نوم سینګارتون کې له هغو سینګار کوونکو سره سیالي کوله چې په دې کار کې لس کلنه تجربه درلودله. ندا وایي 15 کاله وړاندې یې له ډېرو هیلو سره سینګارتون پرانیسته، خو نن یې په خورا ناهیلۍ دروازه تړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
امروز آخرین مهلت آرایشگاه من بود.
نن زما د سینګارتون آخرین مهلت و. زما درد پیسو لپاره نه دی، زما هیلی له خاورو سره خاوري شوي. ما ته زما سینګارتون مانوي ارزښت درلود، همدا چې ما د یوې یتیمې جلې لاس نیوه زما لپاره هر څه و. د شریعت په کوم ځای کې راغلي چې ښځې د کار او زده کړې نه کوي؟
رویا او موري چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره په دې بریالۍ شوې وې چې سینګارتون پرانیزي او له همدې کسبه یې ګټه واټه درلوده، نن د دوی هم د کار وروستۍ ورځ ده. رویا وایي لومړی د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ وتړلې، بیا چې په سینګارتون کې یې کار یوازینۍ هیله وه دا یې هم ترې واخیسته.
نن ورځ زمونږ آخري ورځ ده چې په دوکان کې کار کوو، او مونږ ډېر غمجن یو، ډېر خپه یو. دې باندې چې مونږ دلته کار کول، دلته مونږ یو مړه دودۍ خپل ځان ته پیدا کول، اوس دا کارم بندیږي او زمونږ لاس له دې نه بتر هم تنګ کېږي.
په کابل کې یوه بله سینګارګره چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت باید د سینګارتونونو د بندولو په بدل کې دوی ته یوه بله د عاید لار پیدا کړي. د زیاته کړه
چې کار ونه کو په سینګارتون کې، نو مونږ چې شي وکم؟ نو 40 کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي. اوس حکومت مونږ ټولو ته د کوم خاص نظر لري چې اوس مونږ بیکاره شو په کور کې څه وکړو؟
د افغانستان د کسبګرو اتحادیې تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د حکم له مخې د سینګار 2000 سالونونه چې شاوخوا 8000 ښځې پکې کار کوي تړل کېږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت امر وکړ چې د کابل په ګډون د افغانستان په 40 ولایتو کې د ښځو د سینګار سالونونه د اسد د میاشتې له 3 نېټې یعنې د 3 شنبې له ورځې څخه به وتړل شي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین عاکف مهاجر له طلوع نیوز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د سینګارتونونو د تړلو د پریکړې لامل دا و چې سینګارګرو د وزارت سپارښتنې نه وي عملي کړي، خو یو شمېر سینګارګري وایي چې دوی ته داسې کوم مکتوب نه دی رسېدلی چې پکې راغلي وي چې دغه وزارت سپارښتنې دې عملي کړي. یو شمېر نورو بیا ازادي راډیو ته ویل چې دا مکتوب یې ترلاسه کړی و او په سپارښتنو یې عمل هم کړی و، خو د سینګار سالونونه یې تړلي دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا سینګارتونونه په داسې حال کې تړل کېږي چې نجونې او میرمنې له زده کړو او کار څخه محرومې دي. دوی په ټولو نادولتي او ډیری دولتي ادارو کې هم د کار اجازه نه لري.
تاسو د ازادي راډیو د ازما حق د خبرونه او ری په راپور کې مو واوریدل چې د زمري درېمنې ته هغه ورځ ده چې طالبانو شذو ته د سینګارتونونو د تړلو ضرب الاجل ټاکلې دي. د راپورونو پر اساس د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په وینا دغه سینګار ځایونه د دوی سپارښتنې په پام کې نه نیولې، ځکه یې د تړل کېدو امر سوی دی. د طالبانو د چارواکو له قوله راپورونه ورکړل سوي دي چې دغه سینګار ځایونو ته د سپارښتنې څو میاشتې مخکې لیږل سوي بي، خو هغوی ورته پام نه دی کړی. د دغو سپارښتنو له مخې د سینګار ځایونو مسؤلانې باید پر وخت لمونځ وکړي، حجاب رعایت کړي، ښځې تر سینګارېدو مخکې اودس وکړي، او هر سینګار ځای باید د اودس لپاره ځای ولري. خو د سینګار ځایونو څښتنانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له وړاندې دغه اصول رعایت کول او دغو سپارښتنو ته هیڅ اړتیا نه وه. تر دې مخکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر ویلي و چې په دغه سینګارتونونو کې ډېرې پیسې مصرفې دي. هغه همداراز ویلي و چې د ښځو د ورځو استل او د سختګي ورېښتانو لګول غیر شرعي کار دی، ځکه دوی دغه سینګارتونونه بندوي. خو اوس یې خپل هغه لامل بدل کړی دی او بل څه وایي. پر دې موضوع نن د خپلو میلمنو سره خبرې کوو. په دې خبرونه کې زموږ لومړی میلمنه اغلی قمر نیازی ده، او همداراز د دوی سره به موږ د اوژي امیل صاحب سره به هم خبرې کوو پر همدې موضوع باندې، او زموږ دریمه میلمنه اغلی پروانه هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. له دوی درو سره به خبرې کوو. تاسو درو سره ته شرغلاست وایم. اغلی نیازی، لومړی پوښتنه له تاسو څخه کوم. اول خو ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی. په داسې حال کې چې اول ځل طالبانو لکه تاسو چې واورېدل چې دوی ویلي وه چې سینګار ځایونو ته ځکه دوی اجازه نه ورکوي نوره چې فعالیت وکړي، چې د دوی په وینا دغه ډېرې پیسې دلته مصرفېږي. او عاکف مهاجر چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان دی، دا هم ویلي وه چې د ښځو د وریځو ایستل او سختګي ورشتان لګول غیر شرعي کار دی. دا خبرې اول کړې وه، خو اوس بیا بل څه وایي. ستاسو په وینا دغه خپل خبره طالبانو ولې بدله کړه؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د رادیو د لارې څخه افغان غیرتمن میرمنو ته. اله د چې شوراز مو پیل کړي او دقیقا د دغه ویناوي د دو زباني په شرعي لحاظ باندې هم هغه څوک وایي د ماشر په ورځ الله پاک نه بخشي چې خپل ژبه اړي، هغه به هیڅ د بخښنې حق ونه لري. حدیث شریف ته په دې حق له نو دوی په ډیرو برخو کې داسې دوه ژبې سوي دي چې یو یې دا عمل ده چې اوس دوی وکړله. که د دوی هغه نورې کړنې ته وګورو چې د شروع څخه دوی پر ښځو باندې بندیزونه لګوي او ښځې غواړي ښځو ته ضربه ورکړي، د اقتصادي لحاظ څخه یې ضعیفه کړي، خپل تر لاس لاندې کړي. د هغه ځای څخه چې وګورو دوی د مکاتبو دپاره هم وویل چې موږ به ډېر ژر تر امرسانی پورې ماتل او ډېر ژر به مکاتب پرانیزو، ډېر ژر پانتونونه ورپسې بند کړه. پانتونونه چې بند کړل دا به موږ بدلته کوم بی سیرتی سوی ده، کوم بی ایجابي سوی ده، او دا سوی ده، هغه سوی ده. ډېر ژر به دا پانتونونه برته خلاصې چې بالکل هغه د پانتونونو دروازې خو یې تړلې وې، په کانکور کې د امتحان د ورکولو اجازه یې ورنکړه. نو دا یو ځل بیا هم دو زباني ده یا دو ژبې ده چې دوی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی چې کوم دوی لري، کوم وقده چې دوی د ښځو په وړاندې لري، هغه ته یو ځل بیا دوی ښځو ته ځان بې ژبه کړله او خپل ژبه یې واړول. کاکا که ته دقیقا زه مجاهد صاحب ته وایم، دقیقا که ته دا شرعي ګناه ګڼې چې وریځې ایستل ګناه ده او دا سختګي ویشتیان ګناه دي، خو ته دغه اصولنامه ور واستوه، که دوی دغه اصولنامې خلاف کوم عمل اجرا کړله، بیا هغه وخت کې هغه ارایشګاه چې ستا اصول څخه خلاف کار کړی ده مغه ارایشګاه بند کړه. ته ټول په کل کې ولې بندې؟ ته د دې حق نه لرې چې د خلکو څخه د نفقه پیدا کولو یا د روزي پیدا کولو دروازې ور باندې بندې کې. کوم بدیل لرې ورته؟ په کوم د کوم بدیل په اساس باندې ته دغه امر صادرې، دغه فرمان صادرې، د کوم بدیل په اساس باندې؟ آیا بدیل لرې؟ که بدیل لرې خو دې ته د کار زمینه مساعده ولای سي. دوی به دا کار پرېږدي چې زه سعیده ته چې وایې هغسې غلط ده، غلط ده، موږ هم درسره منو، ځکه چې اوس موږ مجبور یو، رعایت یو، چې ته هر څه وایې موږ هغه درسره منو. خو په هغه حال کې چې ته بدیل هم نه لرې، یو ځل یوه خبره کوي بیا بله خبره کوي، اول دې وویلې چې شرن ګناه ده، او بیا دې وویل چې د زوم تاوان ده پکې. د زوم تاوان که ته دونه په نظر کې نیسې، خو ولور کم که هغه نارینه چې څلور ودونه کوي، هغه د هغه د مخنیوي دپاره کوم فرمان صادر کړه؟ دا بی زبانی خپله د دوی بی ثباتی ثابته چې دوی څومره بی ثبات دي او څومره بی کفایت دي، او څومره دوی هغه ورتیا چې په دولت مندانو کې، هغه ورتیا چې په دولتداری کې، هغه ورتیا دوی نه لري.
بله مننه اغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی امیل، ستاسو څخه هم ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره خبرې کوئ. ستاسو څخه د اغلی نیازی د خبرو په تړاو دوی دوه خبرو ته د خپلو خبرو په جریان کې چې نورې خبرې هم پکښې کې وي، دوی خبرې زما په نظر راپورته کولای سو. یو دغه چې دوی ویل چې که سینګارتونونه بندیږي نو ولې ټول سینګارتونونه بندیږي، ولې یوازې هغه نه بندیږي چې طالبانو ورته سپارښتنې کړې وي او هغوی د دوی سپارښتنې نه دي منلې. یوه خبره دوی دا وکړه، او بل دوی د بدیل خبره وکړه چې ورته بدیل نه لري، نو په دې خاطر باندې د دوی په نظر دغه سینګارتونونه باید بند نسی ونه تړل سي، ځکه چې د راپور پر اساس په ټول افغانستان کې تقریبا 12000 سالونونه دي چې په دغه سالونونو کې 15000 شذو کار کاوه او دا ټول به بیا دندسي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر دغه شرایط چې طالبانو پر شذو باندې ایښی ول، آیا دغه رعایت کېدلای سوای په اسانی باندې، او ولې باید ټول سنگارتونونه وتړل سي؟ که ستاسو په نظر دغه دومره غټه ستونزه نه ده دا د دوی شرایط؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه درنو اوریدونکو ته، د بس ګډون کوونکو ته هیله منم چې روغ جوړ اوسي. واقعاً دوی دغه کوم کار چې دوی کوي، اول خو د خور ټولې خبرې زړه له کومې تاییدوم. ډېر په ځای د دوی دغه کړنې ډېر ښه تشریح کړه. او خبره دلته ده چې دوی هېڅ توجیه نه لري دې کومه خبره چې کوي، بیرته یې اخلي، شرمېږي، خلک ورباندې انتقاد کوي. هغه د پاره هېڅ اصلا بل کوم هغه نه لري، جواب نه لري. د هغوی هغه کړنې د لومړي ځل د پاره ډېر خندور او ټول ورباندې انتقاد وکړو. حیران پاتې چې بیا څه ووایو. دوی چې تصمیم نیونکي دي دومره علم پوهه نه لري، دومره معلومات نه لري. هره خبره چې کوي د شپې کښېني او څه وایي، یو څو نفر یو ځای کېږي چې سبا ته به په ښځو باندې څه وکړو څه ونه کړو. نو ډېر په ځای خبره او ډېر مسلکي بحث نه ده د دوی. هغه کړنې چې کوي او هغه بندیزونه چې لګوي د سر نه تر اخره پورې همداسې وو. نو خبره دلته ده چې رښتیا هم دوی د کوم سنګارتون هغه کړنې چې دوی سپارښتنې کړي دي، د کوم یو موندلې دي چې د دوی د سپارښتنې خلاف حرکت کړی دی؟ هغه صرف بانهګیري ده چې دوی نه دي کړي. تا کله تعقیب کړی دی؟ کومه بېلګه لري؟ آیا کوم هغه لري دې خبرې ته کوم ثبوت لري دا کار دې کړی چې نه؟ خو خلک ترې پوښتنه کوي، اما دا هېڅ دلیل نه لري، هېڅ دا کار یې نه دی کړی. دې خاطر چې په دوی باندې سوالونه دي، دوی د خلکو په مقابل کې باید ځواب ووایي. خلک وایي چې ته ولې نفقه د خلکو اخلي؟ هلته خو نارینه نه وو دا مسلک، دا کار چې دی د نن ورځې افرو د دین زمانې تقاضا ده، خلک ورته ضرورت لري. دوی کېدای نه شي ته په خپله ستا نارینه دونه سنې لري چې په دې بازارونو کې په دې ښارونو کې ګرتې خلک ترېنه کرکه کوي، ډارېږي. اما لوګر ته نن الکان دي، هر یو سرونه ورته خری ګیري ورته فریدي، سرونه ورته کچي وهي، په لاره کې ودرېدلې وي، موټر نه کته کوي. څه حق لري؟ څه ولې د خپل هغه مجاهدینو هغه بڼه چې په ښارونو کې بیخي وحشت ایجاد کړی دی، په دونه سړي دي ته اوږدې اوږدې دی، ښځو نه اوږدې، نو سترګې تورې کړې دي په رنجو. خبره دلته ده چې دا خلک فکر وکړه چې وایي ښځه باید معلمه وي او ښځه باید ډاکټره وي، ولې تا د اګزیټ امتحان ته یوه ډاکتران پرېنښو دي؟ خو ته اصلا خلاف یې د هغه ټولو خبرې چې ته کوي، هغه دپاره هېڅ منطق او استدلال نه لري. خلک دې بندوي، خلک درته وایي چې معلم دپاره خو تا تر معلمین کلک او د ډاکټر هغه آخري مرحلې ته رسېدلو ته هغه امتحان دپاره پرېنښودله.
مننه ډیره اغلی امیل، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی پروانه، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دوی وس سنگارتونونو ته سپارښتنې لیږلې وي، ځینې پیشنهادونه یې ورته کړي وو چې هغه یې نه دي منلي، په دې خطر باندې دوی دغه سنگارتونونه بندوي. په دغو سپارښتنو کې ځینې راپور شوي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو لاس ته دغه سپارښتنې در رسیدلې وي که څنګه؟
لومړی کې تاسو ته ستاسو مختارمې ټریډ ته او د میرمنو ته السلام علیکم وایم. السلام علیکم. او بل دا خبره چې طالبان کوي چې موږ دې ته راپور ورکړی دی، شاید راپورونه هغه ارشګرو ته ورکړی وو چې چا عمل کړی نه وو چې تر اوسه پورې موږ ته یو ډول راپور هم نه دی راغلی. څرنګه چې دا خبره په فیسبوک او په میسنجر واټساپ دې شانو کې خپره کړل لکه د ارشګا بندیز په رادیو مخه هغه کې وویل شول په تلویزیونونو کې دا کوم هغه چې دی ماده دوی ارشګاو لپاره ورکوله باید دی همداسې خپره کړی وي. څنګه چې دا راپور دوی خپور کو په ټوله نړۍ کې ټوله نړۍ خبره شوه دی هم باید دا راپور دغه ډول خپور کړی وي. تر اوسه پورې ماته هیڅ ډول مکتوب نه دی راغلی. بس ماته دا خبره راغله چې بند کارش ده ځکه چې په دې باندې بندیز لګېدلی دی. کوم مکتوب موږ ته نه دی راغلی. کوم مکتوب د دوی لخوا راشي سمه ده موږ د دوی د پرېکړو د دوی هغه به موږ احترام وکړو. موږ هغه مکتوب د دوی منو کوم کې چې دوی کومې خبرې لیکلي موږ به سر په سترګو منو خو مکتوب خو دوی ورکې چا ده. تر اوسه پورې ما خو مکتوب نه دی لیدلی. یو نفر مې کتلې چې راشي وایي ارګا بند کړه نن اخر تاریخ او خلاص نور زه کورو کې کینی دغه خبره شویل نه مکتوب مونږ لیدلې دی نه کوم بل خبره. څنګه چې دا راپور دوی خپور کړلو او ډایرکټ لاسلیکو کو چارېګا باندې بندیز لګو دغه چې بد خپل ماده خبره کړې و د دې په رادیو ته ور کړې و دوی په تلویزیونونو ته ور کړې و اعلانونه به کړې و پرېږده چې بیا چا پاغي باندې اقدام نه وکړي هغه باندې هغه نه و منلې هغه نه و اکسپټ کړې. اوس چې مونږه کومه ماده مونږ سره نشته دی مونږ خبر نه یو او دوی ډایرکټ بندیزو کې د خو نامناسبه خبره و بل دوی خپل هم نه پوهیږي چې وسو کی
پروانه جان تاسو دا څوک پیژنئ چې دغه سي مکتوب ورته ورغلی وي او د طالبانو سپارښتنې ورته ورغلی چې دغه کارونه وکړي او دغه مکوي آیا دا څوک ستا په سنگارګرو
کې گرانی تر کومه چې زه په ننګرهار بخش کې یعنی ننګرهار ولایت کې کومې ارشګرې چې پیژنم ما سره ملګري دي زما خپل شاګردان چې تبې ارشګاوي جوړې کړي جوازونه یې اغېستې دي اسناد یې اغېستې هغه ته تر اوسه پورې ما پوښتنې کړي هر یو نه آیا داسې کوم ډول مکتوب شته وایي استاد کوم مکتوب وي نو دغه چې بسرنګ چې دوی د بندیز اعلامیه خپره شوه دغه چې مکتوب اعلامیه خپره شوی وي هیڅ ډول مکتوب موږ ته نه دی راغلی موږ نه دی لیدلې. اول زموږ خپل ارشګا امر بالمعروف ریاست ته نږدې ده اول به موږ ته نږدې دغه مکتوب را کړی وي موږ نه په لږه فاصله کې وړاندې دی دا ریاست ولې موږ ته مکتوب نه را کولو موږ تر اوسه پورې هیڅ مکتوب لیدلی نه دی چې دغه مکتوب دی تاسو ته په دې کې دومره ماده ایزه خبرې وړاندې شوې دي دا تاسو په ځان عملي کوئ. او پاتې شوې دوی دا خبره چې دوی ویلي دي چې ارشګرې دي په خپل وخت سره لمونځ کوي یا په حجاب کې دي راځي او بل چې باید هر ارشګرې دي خپل په سنگارتون کې داسې مشخصه ځای ولري چې اودس لپاره وسی یا نور څه. دا خو هر یو ارشګرې کوي هر یو ارشګرې بلکې دا خو افغاني او پښتنه او مسلمان ټولنه ده موږ خپل په حجاب کې راځو به حجاب کې راځو خپل لمونځ اودس په خپل ټیم هر یو ارشګا کې داسې ځای شته دی چې البته مثلا دا کومه خبره طالبان ورونه کړی چې دوی باید اودس کې چې مخکې له سنگار ندی باید د چې هغه ځای نه په هر ارشګا کې موجود دي.
او دا خبره چې دوی کړې ده چې باید لمونځ وکړي پر وخت لمونځ وکړي او د تر سنگارې دو مخکې باید شدي او داس وکړي دغه بستاس په نظر باندې دوی څنګه ګور څنګه به تضمینوي چې خلکو او داس کړی دي
همدا خبره خو دغه خبره خو د دوی د منلو وړ نه ده. کنه اول مثلا دوی خپل وګور کې خبر لري چې څوک په اودس کې دي څوک په اودس کې نه دي. یعنی دا هغه خبرې دي چې زه خپله همدا اوس تاسو د راډیو له لارې خبره شوم چې طالبانو په مکتوب کې دا خبرې کړې تر اوسه پورې خو موږ ته نه دي را رسېدلې. زه چې د دې لارې خبره شوم نو دا ماته رقم جالبه تمام شوله چې دا څرنګه کار دی چې دوی ته بسنه دا مشخصه کېږي چې ولا دي اودس کړی دا په اوداس کې ده. یعنی دا یو ډېره جالبه خبره ده واقعیت.
مننه پروانه جانې زه غواړم چې تاسو څخه نورې پښتنې هم ورسته وکم زموږ سره د ټلیفون پر کار شبانې پاتې سي. اغلی نیازی تاسو څخه بل پښتنه کوم تاسو د طالبانو دغه ځینی غشتنې واورېدلې چې دوی وایي دا د دوی سپارښتنې دي او ارشګاو یا سنگار ځایونو ته یې کړي دي په دغه کې دا د اودس کول چې دوی ویل چې ښځې باید اودس وکړي بیا سنگار وکړي او مخکې عاکف مهاجر چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان دی، د ویلي و چې د ښځو وریځې ایستل غیر شرعي کار دی، خو ستاسو په نظر هغه ښځې چې په کور کې وریځې باسي، طالبان به څه ډول دغه تضمینوي چې هغو ښځو ته باید شریعت ور وښیي یا یې ورباندې تطبیق کړي؟ آیا ستاسو په نظر دغه یو داسې کار نه دی چې یعنی امکان نه لري؟
دقیقا زه خپله په دغه باندې افسوس کوم چې دوی ولې داسې یو صحیح مشاورین نه لري چې دوی ته صحیح مشوره ورکړي، تر څو دوی حداقل هغه فرامین چې صادروي، هغه احکام چې صادروي، هغه لږ ذره خو دغه پر طبیعت باندې د ماشومانو په خبره باندې لږ ذره خوش دغه ته نږدې، اصولو ته نږدې. دوی تېره دوره څخه باید درس اخیستی وای، تېره دوره یې نارینه دغسې وهله او ټکوله په سړکونو په بازارو کې په لمانځه به دروله، هغه به ورته ویل کاکا اودس نه لرم، صبر وکړه چې اودس وکړم، ول ودرېږه په لمانځه باندې، ودرېږه په شلاقو به یې وهله. هغه خلکو داسې یو اصطلاح جوړه کړې چې تر دا اوسه پورې دا اوس د افغانستان ټول ولس ما غږ اوري ستاسو د راډیو د لارې څخه، چې بیخي یو اصطلاح یې ځینې جوړه کړې وي او ټوکه ځینې جوړه کړې وه، ول کښته پورته بس هم خو وبه یې وایي څوک. دوی هغه څخه باید عبرت اخیستی وای، درس یې اخیستی وای، لکه څرنګه چې موږ دغسې امید درلود دوی څخه چې دوی دا ځل ډېر دانسته طالبان دي، دنیا دیده طالبان دي، تعلیم یافته طالبان دي، داسې بې ځایه خبرې به نه کوي. مګر متاسفانه هغه څه شی دغه ده وایي فلاني را بوردن به کعبه او پس آوردن و نمو چیز بود دیر بی مافی. نو دلتا سوال داده چه کته دقیقا فرامین صادره، هغه داسې یو فرامین صادر که چې وشایی ستا سره، ستا د فرهنګ سره، ستا د شرعي قوانینو سره مشابهت ولري، یو څه داسې یو څه یې چې پر خلکو تاثیر ګذار یې، داسې یو څه یې چې خلک د دې په ځای چې ستاسې څخه متنفره سي درته نږدې سي، ستاسې ملاتړ وکړي، ستاسې څخه حمایت وکړي د خپل د وطن په سطح باندې. کله چې د وطنوالو زړونه دې ترلاسه کړل، بیا هغه د ته نړیوال ملاتړ هم ترلاسه کولای سي. خو متاسفانه چې دوی نه خپل هغه ایدیال لري، نه صحیح افکار لري، او نه هم ښه مشاورین لري. نو نه پوهېږم چې دا بل څوک بل بابا ده، د دوی بادار کوم بل څوک ده، په دوی باندې دغه ملنډې وایي. دا هم د افسوس ځای ده، د تعصف ځای ده، ځکه چې بیا موږ په نړیواله سطح بیا بېرته ټول افغانان یادیږو، طالب او جمهوریت او ښځه او نر نه یادیږي، ټول افغان ولس ورسره یادیږي. دا بیا د افسوس ځای ده چې هغه کس په دوی باندې ملنډې وایي او دوی هغه په ځان باندې تطبیقي او ځان یې نړۍ ته وشرموله، په نړیوال سطح یې ځان وشرموله. دا ډېر غلطه خبره ده. ته څه خبرې چې دغلته به زه د اودس ځای جوړ کړم خو څوک به پکې اودس نه کوي؟ ته څه خبرې؟ ته راځې هره ښځه دانه دانه چې کوي، چې اودس یې کړی ده که نه ده کړی، په کوم طریقه یې چې کوي، دا څنګه د انسانیت د چوکار څخه لرې خبره ده؟ مسلمانۍ خو بېخي په ځای پرېده، او اسلام هغه دین ده، هغه دین ده، هغه کامل دین ده چې ټول ادیان ورته د ټول ادیانو کتابونه، آسماني کتابونه ورته منسوخ شوي دي. ولې اسلام په دا ډول خدای نه کرده خدای نه کرده خلکو ته مسخره کوي؟ ولې اسلام دونه خلکو ته سختوي؟ اسلام د آسانۍ دین ده، په لیاز به خدای ځانونه مو وشرموله، افغانانو 15000 کلن تاریخ مو هم وشرموله. حداقل د خپل فرامین، د خپل احکام د وصولو پر بنا باندې صادر کړي. دا اصلا عقل و منطق نه مني چې ته دا اودس ځای غواړې، او ته دا غواړې چې باید اول ښځه هلته اودس وکړي، بیا لمونځ وکړي، بیا ځان سینګار کړي. او که واقعا په احادیثو کې دا راغلی ده، اشاره ورته سوې ده چې ورځې کول ګناه لري، او فرض مثال د سختګي ویښته ایښودل ګناه لري، هغه د پاره به د یو اصول ورته جوړ کړی وای چې دغه اصول تطبیق کړي. لکه چې موږ مخکې یادونه وکړه چې هره رایشګا بیا هغه اصول نه مراتوله، مغه به دې محکوم کړی وای، مغه ته به دې کوم دغه ورکړی وای، نور به هم دا نور به هم ځینې عبرت کړی وای. تاسو خو داسې یو ډول فرامین صادروئ چې نه یې عقل مني، نه یې منطق مني، نه یې شریعت مني، نه یې خدای مني، نه یې رسول مني، نه یې بندگان مني. بیخي یو ډول هغه مخکنۍ څه ووایم، هغه ورور چې مو یادونه وکړه چې په ټولو میډیا کې خپره سوه چې ښځې دي داسې دي، ښځې دي داسې دي، هره ورځ تاسې فرامین د ښځو په عقل کې د ښځې لکه چې بل کار نه لري، لکه چې تاسې بل یو لړلیت نه لري، تاسې یو قدرت د رسېدلو دپاره، د واک د رسېدلو دپاره برنامه نه درلودله چې تاسو قدرت ته ورسیږي تاسو باید کوم کار وکړئ. اوس فقط یو ورځ یو دا خو دغه معنا لري چې فقط تاسو نور هم ځان شرموئ. د شرمېدلو څخه بنا نور بل کوم دغه نسه دلته کوم شی ځای نه لري. ډېر زبرد
مننه اغلی نیازی. اغلی امیل استاسی څخه د سنگارتونونو د دغه ستونزې په اړه باندې پوښتنه کول غواړم چې په اقتصاد باندې څومره زور راولي. کله چې 12,000 سالونونه وتړل سي او په هغه کې د راپور له مخې 8,000 شاوخوا ښځې بېکاره کېږي د دې سره، دا ستاسو په نظر د افغانستان یا د ښځو اقتصاد ته څومره ضربه رسوي؟ په ځانګړې توګه ځکه چې دغه سینګارتونونه تقریبا ټوله یې اکثریت یې یوازې د ښځو وه، د ښځو هلته کار کاوه او د ښځو په نوم وه، چې دا په دې معنا ده چې یوازې د ښځو اقتصاد ته ضرر رسوي.
زیات خفه شوم او خوا سره یو خوزگار کردی زیاد چو و رست در بلی کودکستانون علمان زیزی از هم استادانی معلمی نوی میرمه نوی مثلا سرانوالی که دی زیاد خزی کار کولی سرانوالا نوی او ار رو رز حقا ارگانونو که چی زیادتر خزی بخته وی او دا ارشگاه چی بیخی بلکل تو زنانه محیط ده نو چې کارشګه هغه کوي هغه سلمانی د نارینه د میسته کي هغه ساق لري چې فیشن کوي او هغه کوي او رنګارنګ خطونه په مخ وباسي هغه ولې پرېږدي؟ هغه سره ولې دښمني نه ولري؟ زه فکر کوم چې دا امر بالمعروف چې هغه ځلی هم د ښځو د ډبولو وهلو او د میرمنو سره د دښمنۍ مرکز په نامه یادېده، اوس صرف هر هغه څه چې کوي اول د ښځې قابل کوي. ښځې کبې پیسې شي یو واری فکر وکړه، دا فکر کړی دی چې که دوی ایس عاید ونه لري نور اقتصادي صفر شي او دوی کورنیو ته ډوډۍ ورکوي نه کوم بد کار کوي بلکې ښځو سره د ښځو د هغه دپاره کار کوي د خدمت دپاره، نو زه فکر کوم چې دا بالکل غلط کار کړی دی. دنیا کې ځان وشرمه او د خور خبره، نو دوی کوم بدیل هغه ورته نه ده سنجولی چې دوی بالاخره ښه څوکي که دا کار ونه کړي عاید دوی ونه لري. زیاتره دوی میړونه نه لري، زیاتره دوی بې سرپرسته دي او هغه کسان چې ورسره کار کوي هغوی هم کله چې مکتبونه وتړل شو کله چې د کار نه ووتل هلته لاړل، نو دوی څه توجیه لري؟ مثلا هغه ورځ نمایشګاه و ما ورته وویل چې دا 80% دلته ښځې دوکاندارانې دي، همدا طالب راځي ورسره ټوکې کوي ټکالې کوي چنې وهي دا په څو ورکوي دا په څو نه ورکوي، ده ته څه هغه لري چې دا پرېږدي؟ او ارشګاه چې هیڅ نارینه هلته نه ننوځي هغه نه پرېږدي. او اوس یو بل کار یې اخیستی دی چې د ښځو په سالون کې زوم به نه راځي د ناوې سره، نو دا زوم چې راځي خو دا محرم دی، دا د هغه ځای ته راځي چې هلته یې خپل خپلوان دي عزیزان دي پردي خو نه دي یا چا ته خو نه ګوري. نو د هغه وخت چې دا وړل کېږي اوس امر بالمعروف یې ودرولی دی چې که دا کار یې وکړو بس ورباندې بلوا وکړي. دا خو نو ډېر سخته ده، دا د ژوند دغه اساسي او بشري حقونو سره دومره په ټکر کې دي، دوی دومره ضدیت یې اخیستی دی چې دا ساحه د ژوند ډېر زیات تنګوي. او دا ښځې کوم لاره غوره کړي؟ دا بېلاریتوب و کې چې دوی ارشګاه چې یو معقول یو قبول شده هغه و دلته خلکو منلې و دوی کار کوو زحمت ایسته او د خپل زحمت د لارې نه یو مړی ډوډۍ پیدا کوو، نو بالاخره دا څه وکړي؟ دوی د چا خبره کوم مشاورین هم نه لري او د چا خبرې ته هم غوږ نه نیسي. که څوک ورباندې کوم څوک پوښتنه کوي وایي دا زموږ داخلي چارې دي او دا زموږ داسې دي واسې دي، دوی هېڅ توجه نه لري او خپل هغه کړنې ته. دا لوی جفا دی واقعا. زه ډېر ځورېږم ځکه 80,000 میرمنې به بېکار شي په اطرافو کې په دننه په کابل کې، دوی ته خلک ضرورت هم لري خیڅو وکړي کور په کور دغه شرایط نه لري دوی کور کې که د کور نه دا کار کوي هغه کور به هم تعقیب شي هغه کور کې به هم دوی لانجې پورته کړي.
ډیره مننه اغلی امیل. اغلی پروانه، تاسو مخکې د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې تاسو ته یو کس راغی او وی ویل چې نور آرایشګاه بنده کړئ، دا سینګار ځای باید وتړل سي، خو کوم مکتوب تر مخکې نه دی درته راغلی. که تاسو لطفا دغه کیسه موږ ته وکړئ چې د طالبانو کسان تاسو ته څه ډول راغلل او ستاسو سینګار ځای څنګه وتړل سو؟
خورجانې، په هغه ورځ باندې زمونږ چې وو د سهار لخوا مشتریان مو درلودل، د شپې لخوا وبخي، د شپې لخوا زمونږ مشتریانو بعد د ماسپښین د دوه بجو لخوا دا چې زمونږ مشتریانو پروګرام د واده الته تلل، موږ دوی جوړ کړل. نو هغه رنګا ته بدناوړی کېږي چټله شو کچې په شو مونږ راغلو سهار ټایم کې، یعنی پرون پرون اول ورځ هو پرون مونږ هیڅ خپل رنګا ته لاړلو، هغه مو صفا کوله، منظم کوله، مو چې دا صفا کو منظم کو دې ټایم کې ما مې خپل شاګردانو ته وویل مالک شاید دا زمونږ او ستاسو لاست ورځې یعنی اخر ورځ چې دلته چې مونږ دا صفا کوو، او هغه هغه ویل الله دې نه کیا. په دغه ټایم کې مونږ همدا خبرې زمونږ دوام کولو، مونږ رنګا پاکه کړې وه، کېناستو چې یو پیاله چای اوس خپل ستړیا وباسو. په دغه ټایم کې بهر خونه یو ټک ټک وشلو، مونږ شاید سوګو سی زما یو وړکی شاګرد وه، مونږ ځان سره وړه شاګرد ساتل چې د بهر لخوا ټک ټک وشي، مونږ هغه ورته وروباسو چې وګوره څوک دي. هغه ور وتله ویلې مهرباني ماما څه دي، ویلې ویلې چې زه د سي د امربل معروف لخوا راغلیګل شوم او دا رشګه به مونږ بندې کړي، دا تاسو نن څنګه ایله ده، تاسو ولې نه بندوئ، څه خبره ده؟ بیا زما بل شاګرد دروازې تر شا ودرېدل، ورته ویلې کاکا مونږ یې بندو، سمه ده، زمونږ د نن ورځ د نظافت ورځ، مونږ چې مونږ رشګه صفا کوو، دا دې اوسې بند سامان وتی نه ټول کو چې تاسو اجازه نه مونږ بلاو شو، خو اخر زمونږ ګنا څه ده؟ هغه هم بس غو نه کوتل چې بس دا مو اخر نه وځي دي او رشګا مو بند کړي، سر له سبا مو نه ګورم، مونږ هم رشګا بند کړلو، دا چې راغلو کور ته نه پام غ شی په مونږ باندې رشګا بند کړو خپل کور ته نه راغلو. او په کوم حالات کې چې زمو شاګردان تل دي مونږ راغلی یو، یعنی اول مونږ زمونږ فامیل نه دي دلې دي نو ورسره راځي چې مونږ باندې څه حالت ورشي.
او تاسو مخکې ویلي و چې هغه شوزو چې تیره اونۍ د چهارشنبه په ورځ باندې لاریون وکړ، تاسو ویل چې دغه لاریون پر ځای خبره ده او شوزي باید اعتراض وکړي ځکه چې د دوی خبره باید ومنل سي او حقونه باید ورکول سي. تاسو کومه ټولنه سته، کوم انجمن یو داسې ځای سته چې تاسو په هغه کې خپل استازي وټاکئ چې د طالبانو سره مذاکرات وکړي ستاسو لپاره؟
مونږ چې څنګه وایې په یو بل نه پچرل کېږي، یعنی ګرار خلک بیا ټول دغسې حالات دي. دوی چې دی مثلا هغه نجونې که دوی ځانونه آماده کړي یا یوازي کې دوی مذاکرات وکړي، هغه خپل اعتراض حق پورته کړي، خپل حق لپاره وجنګېږي، هر یو ته مونږ ویلي ول خو هغوی مخکې د دې خپل فامیلونو ته ګوري، د چا ورکوټې ورور وړي، ځکه چې نجلۍ ته څه نه شي ویلی، ښځې ته څه شي نه شي ویلی، د هغوی د کور یو غړي یو عضو چې نارینه اوسي د هغوی نه زور دی وباسي. او د دې د کار خو بس هغه مذاکرې تاسو وکتلې چې څرنګه وي، هغه مظاهرو کې د اوبه په شینبل ول په هغه ښځې چې حجاب کې راتلې، که په اوبو لمدې شي د هغې د جسم هره برخه معلومېږي، هغوی که په لمدې شي هغه څه اوبه پرې وشیندلې، ډزې پرې هوایي وکړلې، ګاز پې وشیندل، هغې کې جلۍ جوړ کېږي، هغه نامحرومه خلک ګوري که په حجاب کې مو څه خو چې اتمن چې هغه زوف شي یا لمده شي یا بهرني سړیان ګوري. دوی مونږ د حیو عزت ځینې ویستلو د سړک په سر کړو، څلور کونجه دیوالونه ول، څلور دیوالونو کې مونږ بندې ناست یو، مونږ ته ښځې راتلې مونږ کار کولو، د دوی د دې کار له امله چې مونږ خپل حق غواړو، مونږ ویستو د سړک سر ته، سړک سر ته مونږ ویستو، په سړک سر کې به مونږ دا کارونه کوي، اوبه پاش کوي، ګاز اچي، او بیا وایي ډزې کوي. خو دغه کارونه چې دوی کوي هغه عمل چې مونږ وکتلو خو د مونږ سره هم کوي، مونږ سره هم دغه عمل ته ښه صحیح داسې ډاډه ولاړ وي کولی شي، که دا عمل نه وي د فامیل د عضو نه یو نارینه نفر اخلي هغې ته سزا ورکوي. نو کومه میرمن غواړي چې د هغوی د فامیل عضو نارینه دي په هغه کې شي تکلیف کې شي، که هغه ماشوم اوسي، غټ اوسي، متوسطه حالات کې اوسي، تا نه وړي، ته بیا څه کولی شي؟ آیا ته بیا خپل اعتراض کولی شي، خپل حق ته لپاره غږ ایستلی شي؟ نه، په هیڅ شرط ته نه شي ایستلی، کله چې ستا د بدن یعنی ستا که د ښځه وه چې د هغې نه اولاد به ویسي، یا که خور وه چې د هغې نه ورور وړي یا پلار وړي، آیا کومه لور غواړي چې پلار دې یو څوک د هغې په وړاندې په مخ ووخي؟ آیا کومه خور غواړي چې د هغې ورور دي یو بل نارینه د هغې په وړاندې په مخ ووهي؟ آیا څوک غواړي؟
نه نو موږ څنګه اعتراض وکړو، څنګه خپل حق وواړو؟ که غږ چې ګو هغه سي حالات چې څرنګه چې په کابل کې ترسره شو، که نه وي بیا دغه حالات تم راولي.
ښه، او د ټولنې په اړه باندې تاسې داسې یو ځای لرئ چې یو مشر د ځان دپاره یو استازې وټاکئ چې هغوی بیا وکړای سي چې د طالبانو سره خبرې وکړي که امکان دي وي؟
داسې مشر به کور د کومه کو مونږه؟ مونږه دا خپل حق غواړو، دا د ستاسو د رادیو د لارې، د نورو رادیوونو د لارې، همدغه د واټساپ، د فیسبوک، د دې شیانو د لارې مونږ خپل غږ پورته کوو. دوی چې مونږه خپل مونږ په داسې حالات کې ګورو چې ځورېږو، کړېږو، ورته غږ ورته کوو، ښې ګوري، داسې نه چې نه ګوري. دا تاسو خپله مو لیدل چې په کابل کې په مظاهرو کې څرنګه الې ترسره کړو، چې دوی زمونږ دسې دا اعتراض او خبرې ونه مني. زمونږ مشر چې څوک وو، اوس مهال خو نشته چې څوک لاړ شي ورته، هر یو وایي بس پرېږي دی، دغسې حالات در باندې راولي، بس پرېږي دی.
مننه، مننه اغلی نیازی. ستاسو څخه د اغلی پروانه د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی د خبرو څخه موږ داسې و انګیراله چې تر اوسه پورې طالبانو دوی د دوی استازو یا د رایشګاو یا د سنگارتونونو دغه څښتنان چې دی هغوی ته هیڅ هم نه دی ویلي، یا د دوی سره نه مذاکرات کړي دي، نه خبرې ورسره کړي دي، نه د دوی وغوښتنو ته تر اوسه پورې کوم ځواب ویلی دی یا غوږ نیولی دی. ستاسو په نظر آیا اړتیا نه ده چې یو کمیسیون باید طالبان جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو استازي دا ډول ستونزې حل کړي، یا د دا ډول خلکو سره چې د هغوی اقتصاد متضرره کیږي د ځینو پرېکړو له کبله، چې د هغو استازي ورسي هلته خپل شکایت درج کړي، بیا د طالبانو استازي ورسره وکولای شي چې د دوه خلکو سره مذاکرات وکړي؟ د مثال په توګه دغه مخکې اغلی امیل د وړکتونونو خبره وکړه، د وړکتونونو د بندېدو خبره چې زرګونو کورنۍ متضرره سوې په دا خاطر باندې چې ښځې هلته کار کوي او هغوی نورې نسوای کولای چې باید خپل کار ته ادامه ورکړي، دغو ښځو به د دا ډول یو کمیسیون سره خپل غوښتنې ورته رسولای، او یا به دغه د سنگارتونونو چې بند سول دغو کېدای چې خپل غوښتنې هلته ثبت کړي وای او ورسره خبرې کولای، یا دا ډول نور هغه غوښتنې چې خلک یې لري. ستاسو په نظر اوس وخت نه دی رارسېدلی چې دا ډول یو اداره جوړه سي چې طالبان د خلکو سره په تماس کې سي؟
دقیقا، موږ پښتو کې وسیله لرو وایي چې د تاوان مخه هر وخت ونیسي ګټه ده. که دوی مخکې مشاورین نه درلودل، که مخکې داسې مسایلو ته پام نه وکړی، که مخکې دوی داسې توقع نه درلود چې زموږ په داسې فرامینو باندې یا داسې احکامو باندې به خلک غبرګون وشي او زموږ او د خلکو تر مابین، د ولس تر مابین واټن پیدا کیږي، که دا ایډیا د دوی سره مخکې نه و، اوس خو یې تجارب ولیدل. اوس د دوی دغسې یو کمیسیون جوړ کړي په راس کې د هغسې علما چې دقیقا عادل اوسیږي او عدالت وکولای سي، او د دوی ترمنځ د پل حیثیت ولري چې ولس او دولت څنګه سره وصل کی، څنګه هغه ستونزې سره حل کی، ستونزو ته د حل لارې څنګه پیدا کی. داسې یو کمیسیون باید جوړ سي، او سخته اړتیا ده ورته، د وخت ضرورت ده، تقاضا ده، د دوی د بدنامۍ څخه به هم مخنیوی وسي، د دوی د دولت د اقتدار پایه به هم پخه سي، زمن کې ولس به هم ځینې راضي سي، هغه د ولس مشکلات به هم السي تر یو بریده پورې. ډېر افغانستان په سخت حالاتو کې قرار لري، د افغانانو ژوند د ډېرو خطراتو سره مخ دی، په اوسني حالت کې اقتصادي بحران په افغانستان کې اوج ته رسېدلی ده، خلک د سبا او د ماښام ډوډۍ نه لري، کار نه لري، فرصتونه نسته، نو په لحاظه دوی باید دغه حالاتو د لا شوالۍ دپاره باید داسې یو کمیسیون جوړ کړي، او د دغه سي حالاتو چې د دوی او د خلکو تر مابین واټن ډېریږي، فاصله ډېریږي، او بالاخره دغه ولس په دوی پسې پورته کیږي، د هغه څخه د دوی باید مخنیوی وکړي، ځکه چې دا نن نه سبا که دغه حالات روان وي او مخنیوی ونسي، بالاخره ولس خپله پر دې پسې پورته کیږي.
مننه اغلی امیل تاسیز موږ په مخکنی امخ کې چې موږ یو راپور خپور کړی په دغه کې تاس دی وی شذي چې نیدای نو مود دی ژغ واورې دی وویل چې د دې سنگارتون دې ته یو مانوي ارزښت درلود او دا یو هنر دی چې د دې زده دی هم دراز ویل دی چې دې د دغه پیسو چې دې ګټلې د سنگارتون د لارې او دغه کار چې دې کاوه د هغه لارې دی د یتیم د وی یتیم انجلې سره مرسته هم کوله چې اوس په هغه یتیم انجلې هم به سرپرسته پاتې سي او دا به په خپل هم څه کار و روزګار نه لري چې د خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. ستاسو په نظر د دا ډول شذي چې دغه هنر لري د سنگار کولو دوی د دغه ترڅنګ چې یوازې په خپل بیکاره کیږي د نورو هغو خلکو سره چې دوی ګټه ورته رسیدل لکه کورنۍ یا خپلواني دغه ستاسو په نظر څومره جدي ستونزه رامنځته کوي؟
بلکل په دې طالبان هم پوهېږي، دنیا هم پوهېږي، موږ هم پوهېږو، اما متاسفانه وي دوی هر هغه څه چې هغه ظلم هغه مظالم چې دی او مېرمنې په مقابل کې دوی کوي دوی خپل حق ګڼي، دوی هېڅ اصلا پروایې نه لري، وایي زه چې نه شرمېږم ما به څوک به شرمی نه، نو دوی په دې نه شرمېږي چې دا خدای مکړه بېلاریتوب ته مخه وکړي، دا څه وکړي، دې ټولنه کې به څه وشي. ته خلک حیران دي چې دوی په کومه لار باندې نور څه غواړي، دین وروسته به څه غواړي، چې د خلکو پام نه دی هغه شیان ته، د دوی فکر دی نور به دغه اکسیجن به موږ ته پرې نه دي چې موږ تنفس وکړو. واقعا دردونکی دی، یعنی ډېر خلک ناروزي واخیسته، دا دومره دردآوره دی، دومره دوی لوی او ستر جفا د افغان میرمنو په مقابل کې کوي. میرمن نه، کورنۍ کې تباه تباه شول، هر ورځ په بیکاري په وزګارتیا په د عاید نه درلودل، دا لږه دا 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 به څنګه مهار شي؟ دا خو ډېره لویه ستره فاجعه ده، انسان به انسان وخوري. زه بیخي حیران پاتې کېږم چې هره ورځ دوی همدا لوری اخیستې دی، همدا ریبل کوي چې څنګه موږ کولی شو چې دا خلک د کار نه لاس واخلو، فرصت هم نه وي، پیسې هم ونه لري، دا یو ځایي دا ټول ملت دی وژني څه کوي؟ دا رقم حالات که ادامه ولري تاس باور وکړئ چې یعنی ټولو ته عصبي ناروغي پیدا شوې ده، دلته ټول خلک خپه ښکاري، دی چا په مخ کې به ته خندا او نه ګوري په شونډو، او دغه هر څه طبیعت ته چې وګوري دا ټول خپه ښکاري. دا ډېر سخته ده، هېڅ یو برنامه نه لري، دنیا هم تماشاګر دی که غبرګونونه ښیي دوی په مقابل کې کوي، دوی به ډېر اسانۍ سره وي، خدای دې نه کړي داسې نه ده واسې ده، بس هر څه تامین دي، دنیا ګل ګلزار دی. موږ څه وکړو؟ موږ چا دپاره؟ موږ خو دغلته بندیان یو، موږ حیران یو چې دا آواز چا ته پورته کړو او دغه آواز زموږ هېڅ ځای هم نه نیسي. خبره په دې کې ده چې هېڅوک یې نه اوري او هېڅ تاثیر پرې نه لري، که هغه معقوله خبره وي که نه معقوله خواست وي که هر څه وي، دوی دپاره د دوی غوږونو کې مالوچ دی او دوی کاڼه شوي دي، اوس د دوی سترګې هېڅ نه ګوري.
مننه اغلی امیل. اغلی پروانه، تاسو د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې مکتوب نه دی درته درغلی او د طالبانو هیڅ سپارښتنې تاسو ته نه دي رسیدلې، او طالبانو نه به بر تاسو ته وویل چې نور خپل سنگارتونونه بند کړي. ستاسو په وینا تر دې مخکې چې ضرب الاجل راورسیږي طالبانو یو کس تاسو ته درلیږلی و چې تاسو ته ووایي چې نور د سنگارتون بند کړي. که تاسو فکر کوئ چې طالبانو دا سنگارتونونه، دا سنگارځایونه د دې خاطر د تړلو پرېکړه نه ده کړې چې دوی هغه شرایط درلودل، چې ستاسو په نظر دا شرایط تاسو مخکې هم وویل چې ډېر اسانه دي، په اسانۍ باندې ترسره کېدای سوای، تاسو څه فکر کوئ چې طالبانو ولې دغه اقدام وکړي چې باید راشګاوي وتړي؟
ښکاره خبره ده، طالبانو نه همدا غواړي چې څنګه مکتبونه بند کړل، هغې کې څه خبره وه؟ تعلیم و که سه یو څه ناڅه یو پوهه چا پکې ترلاسه کوله، یو ماشوم پکې ښه روزنه اخیستله، هغوی ښه بد پکې پېژندل. اوس هغه ماشومان چې په کوڅو کې ګرځي هغه ښه دی که تعلیم ورته ښه وو؟ پوهنتونونه یې همداسې بند کړل، هغه خلکو چې پوهه ترلاسه کوله، هغو خلکو چې دنیا معلومات یې ترلاسه کول، هغه یې بند کړله. همدغه چې دوی کار صرف د ښځو سره دی، د ښځو زورول دي. او مخکې خبرو کې تاسو یادونه وکړه چې دوی د ښځو په اقتصاد باندې یعنی بندیز شلو، یعنی د ښځو اقتصاد ته ضربه ورسوله. یوازې د ښځو اقتصاد نه دی، دی کې هغه دوکانونه چې چا په کرایا نیولي وو هغه خلکو ته هم ضربه ده. دی کې مثلا امدوی ته خپله دوی خپل حکومت ته ضربه ده. مثلا 2000 آس پاس به په مکمل افغانستان کې ارجه وي، د دوی هم دومره ارجه چې دوکانونه ول د دوی به کرایا مو د دوی به د برق بل هم ورکول کېدلو، د دوی به مالیه هم ورکول کېده. دوی مکمل افغان ته افغان ولس ته ښه اقتصادي ضربه ور ورسوله، ښه ژوره ضربه ورسوله. خو دوی دا فکر نه کوي، دوی فقط دا فکر کوي چې څرنګه یو افغان میرمن وزوریږي، څرنګه کولای شو چې دوی وزورو، څرنګه کولای شو چې دوی د کور په داخل کې بند کړو. هغه څرنګه دوی یو هغه متل ده چې ده چې اورېدلی دی چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. دوی هماغه خبره په ذهن کې نیولې ده. بل څه نه، څرنګه دوی حیران دي په دې ته په دوی یم چې دوی وایي چې موږ مکتوب خور کړی، تاسو چې اوس کوسه په کوسه ناحیه په ناحیه تاسو نفر لګی او خزینه مشخصه کړی، رشده او پی غر 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 رابند کړی، مهر لګی، نو د څه بمحال یو ته مکتوب ورکړی او کنه کاغذونه خو یو خروار دي چاپ کړی به مو ورکړی به مو چې دا مکتوب واخلی ولګوي. کوم رشده وي چې په هغې مکتوب باندې عمل نه وکړی، بیا د هغې په وړاندې به مو ښه صحیح ریاکشن اخیستی وي، ښه صحیح عکس العمل به ښکاره کړی وي، تر څو نورو رشده هغه ریاکشن هغه عکس العمل لیدلی وي، په مقابل کې خپل ځانونه اصلاح کړی وي. خو نه، نه کوم مکتوب مونږ لیدلی دی، نه مو ښه لیدلي، نه مو بد لیدلي. بس دغه خبره مو واورېده، لکه په پرون چې هغه سړی راغلی وویل بند کړئ اریجه، خو دغسې به د یو نفر رالېږلی او کاغذ به دې ورکړی وو چې دغه مکتوب دی په دې عمل وکړه. لکه پرون چې د نفر راولېږو اریجه بند کړئ، بندې شوې پرې چې پرې عمل نه وی شوی.
ښه، او ستاسو غوښتنه اوس پروانه جانې څه ده؟ طالبان باید څه وکړي؟ تاسو دا غواړئ چې دغه پرېکړه باید بیرته لغوه کړي؟
هو، زمونږ د طالبان ورونه دا خورا په درنښت باندې هیله کېږي چې خپله دغه پرېکړه په ښه انسانیت له لحاظه، او که بیا ځان ته مثلا مسلمان یو، مونږ مسلمان زورول ګناه ده، بېخي قطن ګناه، ښه صحیح ګناه ده، مکمله ګناه ده. پلیز یعنی هي خیر دی، مهرباني له لحاظه تاسو خپل دغه کوم بندیز چې کړی دا لغوه کړئ. دا لغوه کړئ، دا بې ځایه بندیز دی. هماغه مکتوب چې تاسو موږ مکتوب لیږلی، مکتوب لیږلی، هغه مکتوبونه کاغذونه زیات دي، چاپ یې کړئ، په هر یو ځای کې خپور کړئ، د ښار د ناحیو د هر یو کوڅه کې خپور کړئ، پرېږ چې په هغې مکتوب باندې موږ عمل ونه کړو. خو دغه بندیز ډېره ضربه رسوونکې ده. اول زه چې په کور یم، ما خپل فامیل ته د دې له لارې اقتصاد، ما خپل فامیل سرپرستي کوله، ما د دې له لارې خپل فامیل ته نفقه ورکوله. زما مور دا د اوسه شدي تکلیف اخیستی دی، زما د مور یعنی زما خپل فامیل یولس فامیل مې دی، کور کې مې پلار چې دی عمر تېرې ده، هغه خفه دی، ورونه مې خفګان سره مخامخ دی. زما ورور اوس بازار ته ځي او ورځ ما ته پیسې ورکړي، اوس بازار کې دوی کشه کې خرڅوي. خو چې زما خپل وظیفه وه، ما مې چې کله دا نارجګا جوړوله، زما د مور د واده سره مونږ هغې سره خرڅ مو کړل، ځان ته مو پې یو کاري.
بله، هیله د ستاسو غږ مشترک زمیره باندې.
مونږ هغه سره فرض کړل ځان ته په یو کاروبار جوړ کړو.
بله،
بخښنه غواړم.
هله د پروانه جانې، ستاسو ژغ مهم دی او ستاسو نظر مهم دی، او زموږ رادیو افغان ښځو ته ځای ورکوي چې دوی باید خپل نظر ووایي او خپل کیسه وکړي او وکړای چې خپل هغه غوښتنې چې دوی لري تر چارواکو پورې ورسوي. د دغه خبرونې هدف هم دغه دی چې ستاسو خبره تر افغانانو پورې ورسیږي، تر طالبانو پورې ورسیږي، او بیا هم تاسو و نظر ته ځای ورکول سي.
مننه. خیر وشي. ما دا ویل چې موږ خپل موجان سره خرج کړل، موږ ځان ته دا کار شروع کړو، او دوی ته شي نیسا فډه مو ته دې باندې څه لګولو.
پروانه جانې مننه ستاسو دغه ژغ چې د درد څخه ډک دی، شایي تاسو د هغو نورو سنگارتونونو د ښځینه کارکونکو د استاذې په توګه دلته په دغه خپرونه کې خپلې خبرې خپل ژغ ورساوه، او د طالبانو چارواکو شایي ستاسو ژغ اورېدلی وي. او زه به د خپلو نورو میلمنو څخه هم پوښتنې وکړم، بیست تاسو ته براسم، هیله ده چې تاسو بهتره احساس وکړئ وروسته. نیازی صاحب، تاسو واورېدل چې پروانه جانې و دغه ته اشاره وکړه چې د آرایشګاو یا د سینګارتونونو د بندېدو سره یوازې د ښځینه اقتصاد نه دی متضرر سوی، بلکې د دوی په وینا د ټولو خلکو اقتصاد ته ضربه رسیږي، په دې خاطر چې د دوی په وینا دغه د سینګار مواد چې دوی اخیستل، دغه د نارینه وو څخه او د نورو دوکانونو څخه اخیستل چې هغوی ته ګټه رسول، دوی وویل چې دوکانونه یې په کرایه باندې اخیستي و چې دغه کرایه بیا نورو خلکو ته ګټه رسوله، او همداراز دوی حکومت ته مالیه ورکوله چې د دې سره د حکومت په ناخالصو عوایدو کې اضافه کېدله. ستاسو په نظر دغه څه ډول یو ستونزه ده چې باید حل سي، یوازې په دې خاطر نه چې طالبان یو خبره کوي چې د ښځو سینګارتونونه باید بند سي په دې خاطر چې دوی یو لامل یادوي، بلکې د دې نظر ورته وکتل سي چې څومره زیان رسولای سي افغانانو ته؟ بلې، آغلی نیازی تاسو ته زما ژغ راځي. آغلی نیازی، که تاسو زما ژغ اورئ، تاسو مهرباني وکړئ ما ته ووایئ. زه فکر کوم چې زموږ رابطه له آغلی نیازی سره قطع شوې ده، موږ به بیرته هڅه وکړو چې دوی ته زنګ ور ووهو. آغلی امیل، همدغه پوښتنه ستاسو څخه کوم. آغلی پروانه وایي چې یوازې زیان و ښځو ته نه دی رسېدلی، تاسو څه فکر کوئ؟
بالکل، زه نظر تاییدوم. ما هم دا فکر کوم چې دا خو یو سایکل دی، دا خو د دې ټولنې ټول برخو ته ضرر رسیږي. او کله چې ورځ ما دا کراچیوان ته ویلې، مالې زه ته خو ښایي یو څه خرڅوې، تا نه چا کار نه راخیستې، ویل داسې ما وایه. زما خریدار چې معاش ونه لري، پیسې ونه لري، هغه ما نه څه وانخلي. زه هم یو څو ورځې بعد هېڅ کېږم، زه هم نور خسته کېږم. دا هر څه خو زه کور ته بیرته وړم، بیرته خوسا کېږي، خرابېږي، بالاخره ما نقص وکړم، ما هر څه له لاسه ورکړم. نو زه خو په خلکو باندې ودان یم، خو همداسې چې یوازې آرایشګاه له منځه یو نه وړو، یوازې مېرمنې ته تاوان ونه رسوم، بلکې د حکومت عوایدو ته یې تاوان ورسوو. هغه کور والا چې دی په کرایه ورکړی و، نورې برخې یې ټول متضرر کړې، ټول خپه دي. دوی نه پوهېږم چې دغه برنامه که د بل چا نه اخلي، خو هم داسې یو کړنې دي چې دوی په سر سترګو ګوري چې ټولو ته تاوان رسېږي، او دا هېڅ ښه کار نه دی، هېڅ معقول کار نه دی. دا خو ولسونو حکومت تر منځ لوی واټن ډولي، نور خو خلک بیزار کېږي. حکومتونه خو خلکو ته خدمات راکوي، د خلکو د ژوند د ښه والي دپاره دي برنامې دي چې فکرونه کوي، کار کوي چې خلک ولس باید آرام وي. نو بل حکم مفهوم نه لري. زه نه پوهېږم چې دوی مشران دا دنیا اصل عملونه دوی اوري نه اوري، چې خلک ورته څه وایي. هره ورځ په دې رنګارنګ تبصرې کېږي، په دې باندې انتقاد کېږي چې دا ښه کار نه دی، دا لاره چې تاسو تېرې ځئ دا بالکل انساني نه دی، دا بالکل اخلاقی نه دی. دا رقم کړنی چې هر ورځ د خلکو نفقه او د خلکو روزي سره تاسو دشمنی کوي، هغه انسانان له لاسه ورکوي، او بل اخره دی مجبوریږي چې یا فرار وکړي به غیر قانوني لارو نه، او یا دلته په ډیر بد حالت ژوند کوي. نو څه رقم دا؟
بله، د آغلی امیل څخه مننه کوم. فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوه. آغلی نیازی، موږ سره دوه دقیقې پاتې دي، ستاسو په نظر طالبان باید اوس څه وکړي؟ د ښځو غوښتنې باید ومني، څنګه تاسو کوم وړاندیز لري؟ بله، آغلی نیازی، ما ژغ تاسو ته راځي. اوریدونکو فکر کوم چې اغلی نیازی هم رابطه له موږ سره قطع سوې ده. موږ د خپرونې د ازما حق دی وخت هم نور پای ته رسیږي. د خپلو درې سرو میلمنو اغلی قمر نیازی، اغلی اوژی امیل او اغلی پروانه څخه ډېر مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ، او بله اونۍ به بیا له نوي موضوع سره له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
نصیب کی غریبی دا خفا کی گی.